Radio. Radio Azadi.
افغانستان کې سهار 15 بجې شوې ده. ازادي رادیو دی نیم ساعت خبری مجلې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. نن شنبه دی 1403 هجری لمریز کال دی لړم یا عقرب د میاشتې 19 د 2023 میلادي کال د نومبر 9 ده. پیل دی ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ایتالیا نوې سفیر وای بشری حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دې لکاري لومړیتوبونو څخه وي. صبرینا اوګلینی چې پرون جمعه په قطر کې د طالبانو د دفتر له مشر سهیل شاهین سره وکتل، دغه څرګندونې د سفیر په توګه ټاکل کېدو وروسته په یو پیغام کې کړې دي. سهیل شاهین په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې له میرمن صبرینا اوګلینی سره د بشري مرستو زده کړو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. ایټالیایي ډیپلوماټ صبرینا اوګلینی څه باندې اونه مخکې د افغانستان لپاره د ایټالیا سفیر وټاکل شو. ایټالیا د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د همدې لپاره د دې هیواد نوی سفیر هم سفارتي چارې د قطر له پلازمېنې دوحې څخه مخته وړي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي چې په پلازمېنه توکیو به د افغانستان د فرهنګي میراثونو د یو نړیوال کنفرانس د جوړېدو لپاره هڅې وکړي. تاکایوشی انکورومیا دا څر ژمنه پرون په کابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د کلتور او هنر له معین مولوی عتیق الله عزیزی سره د خبرو په مهال وکړه او زیاته کړه چې جاپان فرهنګي چارې له سیاسي مسایلو سره تړلې نه بولي او په هر ډول شرایطو کې ملاتړ کوي. د افغانستان د فرهنګي میراثونو د نړیوال کانفرنس د هدف په اړه د جاپان سفیر وویل چې هیواد غواړي په دې ډول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې او رغونې برخې ته د نړیوالو پاملرنه زیاته کړي، خو نوموړي دا څرګنده نه کړه چې دا کانفرنس به کله جوړ شي. د جرمنی د سولې کلی د خیریه بنسټ په مرسته افغاني سره میاشتې نه هاتیا سوځېدلې او د هډوکو په ناروغیو اخته ماشومان د درملنې لپاره جرمنی ته واستول. دغه ماشومان عمرونه له یو تر یولسو کلونو دي چې د پنجشنبې په ورځ له کابل جرمنی ته ورسېدل. د سولې کلی د جرمنی یوه غیر دولتي مؤسسه ده چې له 1918 کال راهیسې د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له ناروغو ماشومانو سره مرسته کوي. د مرستندوی مؤسسې په تیرو 45 کلونو کې د شاوخوا 4000 افغان ماشومانو درملنه په جرمنی کې کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت د هغې د سه جزئیات خبر کړل چې ویل کېږي ایران د امریکا د نومبر د 15 نیټې تر انتخاباتو مخکې غوښتل چې ډونالد ترامپ ووژني. عدلی وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه یو 50 کلن فرهاد شاکری تورن شوی چې دته د ایران سپاه پازاران انقلاب دنده سپارلې وه چې د ترامپ د وژلو پلان جوړ کړي. شاکری تر اوسه نه دی نیول شوی او د امریکا د حکومت په وینا احتمالا په ایران کې دی. په نیویارک محکمې وویل چې د ایران د سپاه پازداران انقلاب یو رسمي مقام په سپتمبر میاشت کې شاکری ته لارښوونه کړې وه چې د ترامپ د وژلو لارې چارې ولټوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پنټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي تر څو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډیر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. متحدو ایالاتونو په تیرو دو کلونو کې له اوکراین سره د پوځي مرستو په ترڅ کې د یو شمیر پرمختللو وسلو د سیستمونو مرسته کړې ده. دغه چارواکو ویلي چې پنټاګون قراردادیانو ته اجازه ورکوي چې اوکراین ته لاړ شي، ځکه هلته د F-14 جنګي الوتکو او د هوایي مدافع سیستمونو په شمول د وسلو او تجهیزاتو د ترمیم لپاره تخنیکي لوړو مهارتونو ته اړتیا ده. د چارواکو په خبره دغه قراردادیان به دا مسله ډاډمن کړي چې وسلې په چټکۍ سره ترمیم شي تر څو اوکراینی ځواکونه وکولی شي چې د جګړې په دوام کې ترې انکار واخلي. د راپورونو له مخې د سپیس ایکس او د ټسلا کمپنیو بنسټ ایښودونکي ایلان ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال حضور درلود. د اوکراین وجګ پوری چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط پرون جمعه د نومبر پاته مل فرانس پرس خبري اژانس سره خبرې کولې تایید کړ چې ایلان ماسک په دې خبرو کې حاضر و. ملیارډر ماسک د دې ټلیفوني خبرو په جریان کې وویل چې دای به د خپلو سټارلینک سپوږمکیو له لارې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. زلنسکي له ماسک څخه د سپوږمکۍ انټرنیټي وسایلو په خاطر چې د اوکراین سرتیري ورڅخه کاله اخلي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر هم ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړي او ترامپ وویل چې د اوکرين ملاتړ به کوي خو نور جزئیات ورنکړل. ماسک چې د ټرمپ د ولسمشري کمپاین ملاتړ لپاره میلیونونه ډالر ورکړي او له هغه سره څو ځلې په عام مزر کې راڅرګند شوی، له اوکرين سره د امریکا د پوځي ملاتړ په اړه ځینو څرګندونو کیف په غوسه کړی دی. او نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه ده. دا مسابقه د 53 اوور لوبه دوهمه یوه ده چې د متحده عربي امارات په شارجه کې د دې لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لومړی یوه د چهارشنبه په ورځ افغان لوبډلې د 29 منډو په توپیر وګټله. ازادي رادیو هوري ملګر ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په ملګرو ملتونو بشري مرستې کمې کړي چې دا به د نورو بېوزلو هېوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېزې نه وي.
شاید خپل مرستې مشروط وکړي په دې باندې چې دا توافقات کې چې هغه شیان تروسه پرې عمل شوي نه دي هغه عملي کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې له وړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي.
هم چې ډالر کتر راغلی دی نور خوراکي توکي نو پورته روان دي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغه مخنیوي وکړي.
په خوست کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې نوې ور سره مرسته شوي خوښ دي خو د نورو مرستو غوښتنه کوي.
موږ ته د ژمي د هر وسایل خجات لري. پسلینه نشته، غلمه نشته، اوبه نشته.
په کونړ کې کورونیو محصولاتو د ودې لپاره یو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی.
دا نندارتون چې دغه لپاره دی چې زمونږ داخلي تولیدات چې د دې سره خلک آشنا شي او زمونږ صنعتکاران دغه شان سرمایه ګزاران هم ته تشویق شي چې د خپل دلته صنعت ته ترقی ورکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې د هنګری صدر اعظم چې د اروپایي ټولنې د وویشتو غړو هیوادونو د سرمشریزو کوربهو په اوکراین کې د روسیې په وړاندې د لویدیځ جګړه بایللې وبلله. ویویل د امریکا له مرستو پرته اروپایي ټولنه د دې جګړې لګښتونه نشي ورکولی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ملګر ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ملګر ملتونو بشري مرستې کمې کړي چې دا به د نورو بېوزلو هېوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېز نه وي. بلورته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالتونو د سر مفتش دفتر سیګار په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال تر اخره په بشري برخه کې له افغانانو سره د امریکا د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وار له مخې شوې ده. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان بیا وړاندوینه کوي چې ممکن د امریکا مرستې تر دې وروسته له افغانستان سره مشروط شي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
روټرز شانس په راپور کې د ملګرو ملتونو د اندېښنه شریکه کړې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ شایي په بشري برخو کې مرستې کمې کړي چې دا به د افغانستان په څیر پر یو شمېر هیوادو منفي اغېز وکړي. دا اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده شوې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحد ایالاتونو د سرمفتش ادارې یا سیګار په یوه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې له رسنیو سره شریک کړ ویلي دي چې سږ کال هم امریکا د افغانستان لپاره 850 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي چې دا پیسې به د کال تر اخره په بشري برخه ولګول شي. سیګار په خپل راپور کې له افغانستانه د 2020 کال اگست را وروسته چې امریکایي پوځان له دغه هیواده وتلي دي د امریکا د ټولو مرستو اندازه 21.06 میلیونه ډالر یاده کړې ده چې دا مرستې یا له افغانانو او افغانستان سره شوي یا ورته چمتو شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د ترامپ د ولسمشۍ پر مهال له افغانانو سره د واشنگتن مرستې مشروط شي.
زما له نظره چون د دوه د تفاهم لیک او وروسته بیا قرارداد امضا کول د ترامپ وخت کې شوی وو او زه ګومان کوم چې ترامپ حلزري وکړي چې دا مفادات دی هغه موافقتنامه تطبیق هم پر طالبان باندې هغه تطبیق کې وغوډی ژوند کې چې دا کار باید تر سره کی او شاید خپل مرستي مشروط وکړي په دې باندې چې دا توافقات کې چې هغه شیان تر اوسه پر عمل شوی نه دی هغه عملي کوي او بیا موږ دا مرست نه یوازې درکو بلکې نور هم زیاتو او
ورسره نور مسایل. د متحده ایالاتونو هغه مرستې چې ورته مخې ژمنې شوې دي ممکن افغانانو ته ورکړل شي، خو ملګری ملتونه له دې عمل اندېښنه لري چې ترامپ د ولسمشۍ په تیره دوره کې د ملګرو ملتونو د سازمان منتقد وو او خبرداری ورکړی وو چې ممکن د روغتیا له نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا او د ملګرو ملتونو له کلتوري سازمان یونسکو څخه ووځي. واشنگتن د ملګرو ملتونو د جنو ادارو لکه دغه سازمان د جمعیت د صندوق یا UNFPA یو بنیادی ملاتړ کوونکی دی، او که چیرته پر دې صندوق د امریکا مرستې بندې شي په افغانستان باندې به هم بې اغېزې نه وي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د ولسمشر بایدن ادارې تر اوسه نږدې یو میلیارد ډالره د ملګرو ملتونو د مرکزي ادارې د بودیجې پوروړې ده، او څه باندې 860 میلیارد ډالر د 16 ساتونکو د بودیجې پیسې نه دی ورکړي. د سیګار د نوې خبر شوې راپور لمخې د ولسمشر بایدن د حکومت په موده کې له افغانستان او افغانانو سره د امریکا 3.3 میلیارد په بشري او پراختیايي برخو لګیدل دي، 3.5 میلیارد د افغانستان بچی صندوق ته استول شوی، او د شویو مرستو لویه برخه چې نږدې 9 میلیارد ډالر کېږي له افغانستان د افغانانو او د امریکا د متحدانو پر استلو او ځای پر ځای کولو لګیدل دي.
په راپور کې موده اقتصادي چارو د کارپو از رخش حافظي څرګندونه واوریده. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سیاستونه بل هغو مخکنیو بدل وي پوښتنه وکړه، نو موړی وای
دا د امریکای ستراتیژي د افغانستان په اړه چې ګومان نه کوم چې د جمهور رئیسانو په تګ او راتګ کې ډیر بدلون مومي. شاید یو شیوه د تطبیق د هغه لوی ستراتیژي یو څه بدل وي. افغانستان د ترامپ لپاره او د هر ولسمشر د امریکا لپاره خپل ځانګړی اهمیت لري، دغسې نه پرېږدي چې د نورو په لاس کې ولویږي او دا تشه د نورو لخوا ډکه شي. په دې خاطر زه ګومان نه کوم، ولې دا ملل متحد سره خپل مرستې کمی مخکې همدا کار کړی وو او ویلي وو چې دا زموږ لګښتونه ملل متحد او د اقلیم د بدون پر ضد کوم مبارزه کې ډېر زیات دي او دا منطقي نه دی او اقتصادیت نه لري موږ ته او ګټور نه دي. ولې یو بل شی هم شته چې دا څلور کاله پر لپسې د موقع لرل چې خپل پخواني سیاستونه له سره کتنه وکړي چې دا سم وو که نه وو، نیمګړتیاوې درلودل که نه درلودل. زه ګومان کوم چې دا ترامپ هغه پخوانی ترامپ نه دی چې څلور کاله دمخه وو.
د اقتصادي چارو پو از رخش حافظیو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو په اړه اندېښنې راپورته کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له وړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي موادو بیې په دې وروستیو کې لوړې شوې دي، هغه هم داسې مهال چې ژمی را روان دی او اکثره بې وزلي افغانان نشي کولی چې د ژمنۍ التیاوی پوره کړی. نور په دې رپورت کې
مردم در ولایت بامیان اکثرا اقتصادشان ضعیف هستن، نمیتونن
توان زرینده د بامیان ولایت اوسیدونکو هغه ازادي رادیو ته وویل چې اقتصادي وضعیت یې ډیر خراب دی.
نرخ مواد غذایی در ولایت بامیان
بامیان ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې دي. خلک نشي کولای چې په 1300 افغانۍ یو بوري اوړه واخلي، 2500 افغانۍ یو بوري وریجې دي، 1550 افغانۍ لس لیتره غوړي او 1500 افغانۍ باندې 14 لیتره غوړي بیې لوړې دي. زموږ اقتصادي وضعیت خراب دی.
په ځینو ولایتونو کې یو شمېر هټیوال هم د خوراکي توکو د بیې لوړوالی تاییدوي او د دې بیې د کنټرول غوښتنه کوي. احمد چې په ننګرهار ولایت کې دوکان لري په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل
په نږدې وختونو کې موږ خوراکي توکو بیا ډېرې اوچته شوې دي، هم چې ډالر کته راغلی دی نور خوراکي توکي نو پورته روان دي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغه مخنیوي وکړي او د هغه د ښاروالۍ طرفه نښنامې ورکړل شي چې نرخونه مخنیوي وشي او دا نرخونه کنټرول شي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په رواني اونۍ کې د اوړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي توکو اوسط بیې په افغانستان کې د پام وړ لوړې شوې دي. د ادارې په هغه راپور کې چې د پینشن بې په ورځ ناوخته د نومبر په 8 خبر کړی زیاته کړې چې د ځینو مهمو سبزیو بیې هم ښکته پورته شوې دي. دبلیو ایف پی زیاتوي چې د مهمو سبزیجاتو لکه رومي بانجان، کچالو او پیازو بیې هم په ټولو فصلونو کې له راټولولو وروسته د پام وړ بدلون ښیي. د دې ادارې په وینا دا به د ژمي په موسم کې د لازمې زیرمې د نشتون د امکاناتو د کمښت له امله د پام وړ پورته شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په ناڅاپي توګه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د مواصلاتي لارو لکه د سالنګ لوی لارې بندېدل او همدارنګه په نړیواله کچه د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د بیو د پورته کېدو لاملونه دي.
افغانی در مقابل ډالر ارزش خدا بالاتر برده، اصولا باید
پاکستان لارې بندې کړي او تعرفه یې لوړه کړې ده. کوم لوی شرکتونه چې توکي خرڅوي زموږ تر کنټرول لاندې دي، خو کله چې دویم لاس ته پلورل کېږي پرچون پلورونکي په لوړ قیمت خرڅوي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې، بیکاري او فقر زیات شوی او د راپورونو له مخې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه وضعیت افغان کورنۍ له بېوزلۍ او لوږې سره مخ کړي دي او ځینې یې دې ته اړ کړي چې په خپلو ماشومانو کار وکړي، لوڼې یې له وخت مخکې واده کړي او آن خپل ماشومان وپلوري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع را اخلو. د اروپایي ټولنې د اوو ویشتو غړو هیوادونو په سرمشي ذکر کوربه هیواد هنګري صدر اعظم د اوکراین په جګړه کې د ټولنې له اکثرو غړو سره غړو هیوادونو سره مخالفت وکړ. ویکتور اوربان د په اوکراین کې د روسیې په وړاندې دا جګړه بایللې وبلله ویل چې د امریکا له مرستو پرته اروپایي ټولنه د دې جګړې لګښتونه نشي ورکولی. جزئیات په دې راپور کې.
د هنګری صدر اعظم وایي د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ انتخاب اروپا له نوي وضعیت سره مخامخ کړی ده. ویکتور اوربان دا خبره پرون په پلازمینه بوداپست کې د اروپا د غیر رسمي سرمشیزي په پای کې وکړه او زیاته کړه چې اروپایي ټولنه په یوازې سر د اوکران جګړه نشي تمویلولی. د اروپایي ټولنې دوه ورځنی سرمشیزه د اروپا د امنیت او پر اوکراین د روسیې د غیر موجب برید پاړه وه چې د ولسمشر ټرمپ له انتخابېدو وروسته دا مسله وڅېړي. د نومبر د 15 منټې د انتخاباتو په ترڅ کې د ډونالډ ټرمپ له ګټلو وروسته اروپایي ټولنه دې ته اندېښمنه ده چې واشنگتن شایي تر دې وروسته له اوکراین سره په جګړه کې مرسته ونه کړي او له ناتو سره به د امریکا مرستې ممکن کمی شي. د اروپایي ټولنې مشران په داسې وخت کې په بوداپست کې راغونډ شوي وو چې روسیې پرون د درېمې ورځې په مخه د اوکراین پر ښارونو سخت بریدونه وکړل او درنه مرشوبله او زیانونه یې واړول. واشنگتن تر اوسه د اوکراین سر پوځي او اقتصادي ملاتړی دی او اروپایي ټولنه هم د اوکراین له سترو تمویلونکو څخه ده. د اروپایي ټولنې اکثر مشان له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ کوي. د بوداپست په سرمشیزه کې صدر اعظم اوربان چې له منتخب ولسمشر ټرمپ او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره دوستانه اړیکې ساتلې دي، هنګری راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه باید له اوکراین سره د مرستې په برخه کې پر خپل دریځ له سره غور وکړي. د اوکران جګړه بایللې جګړه وبلله. اوربان چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو مخالف ته زیاته کړه چې امریکایان به دا جګړه پریشتي او تر هر څه مخکې هغوی خلک دې جګړې ته نه هڅوي. د هنګري صدر اعظم بیا وویل چې ځینې لا هم غواړي چې دې بایللې جګړې ته ډېرې پیسې ولي شي، خو هغه کسان چې غلي دي او هغه کسان چې په محتاط ډول استدلال کوي چې موږ باید له نوي وضعیت سره سمون پیدا کړو په ډېرېدو دي. بل لور ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز چې هیواد یې د اوکراین سخت ملاتړی دی د اروپایي ټولنې په نه بدلېدونکي دریځ ټینګار وکړ. هغه وویل روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی او دغې جګړې ته په وحشت دوام ورکوي. ښاغلی شولز زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې او اروپایانو په توګه باید هغه څه وکړو چې د امنیت لپاره ضروري دي. د بوداپست سرمشریزي ته له رسېدو سره سم د اروپایي ټولنې مشر چارلس میشل هم له اوکراین څخه پر ملاتړ ټینګار وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی چې د دې سرمشریزي په لومړۍ ورځ حاضر وو د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې له اوکراین سره د وسلو مرسته وکړي چې د خپلې خاورې او فضا دفاع وکړي. زیلنسکی زیاته کړه پوتین ته د تسلیمي او هغه ته د ځینو امتیازاتو د ورکولو په اړه ډېرې خبرې شوې دي چې د اوکراین ته د منلو نه دي او د ټولې اروپا د انتحار په معنا دي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت په تیر شاوخوا یو اونۍ کې نږدې څلوېښت تنه په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو له مخې د ازادي راډیو موندنې ښیي چې په دغو کسانو کې لس هغه مېرمنې دي او دوی ته د اکتوبر د میاشتې له یو دېرشمې تر دې دمه د افغانستان په اتو ولایتونو کې سزاوې ورکړل شوې دي. حقوق پوهان او عام خلک د دا ډول مجازاتو پر زیاتوالي اندېښمن دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په محضر کې د طالبانو لوري د سړو او خزو په درو وهل چې د طالبانو حکومت تعزیری مجازات بولی خلک اندېښمن کړي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو لمخې د ازادي رادیو مونتنې خي چې د طالبانو حکومت په تیرې شاوخوا یوې ونی کې د لسو میرمنو په ګډون ناته دیرشتنه په محضر کې په درو وهل دي. دغه سزاوی د روان کال د اکتوبر د میاشتې له یو دیرشمې تر دې دمه د کابل، ننګرهار، پروان، تخار، جوزجان، میدان وردګ، پکتیکا او غزنی په ولایتونو کې په یادو کسانو پلی شوې دي. مجازات شوي کسان د طالبانو حکومت په خبره د بد اخلاقۍ، غلا او شوکو، نامشروع اړیکو او زنا، له کوره د تیښتې، لیواتت او د الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په درو وهل شوي او په عام محضر کې په بند هم محکوم شوي دي. حقوق پوهان او عام خلک د دا ډول سزاګانو له زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې دغه سزاوی له شفافیت او اطلاعاتو پرته د اصولي قوانینو خلاف پلي کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم پر راپور کیږي چې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
من هیڅ دغه ټولنې د افغانستان د ټولنې وګړي په توګه باندې د ځوان په توګه باندې د ډیر زیات ویرې باندې خنې تشویش سره مخ یو. کدا ډول حالات دوام وکړي نو لري نه د چی زیاتره خلک زو خصوصا ځوانان به په څنګه چې د مخ کې په سیر باندې په غلار باندې د هیوا تر کې پری دي چې هیوا در کول ته هړ کې کدا ډیر زیات اندې خنې وړ د تشویش وړ مسایل دي. مخ په لاره یو ډول ویره کې یو ډول سکنجه غوندې حالاتو کې ژوند کوو او دا حالات بخی استوجین لري او نجبرانی دن کې.
حقوق پو اختر راسخ د طالبانو د حکومت دا ډول کړنی په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص بولی. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طالبان هم چلان چې کله د دولت په گدای باندې قدرت ته ورسېدل انساني حقوقو ته درناوی نه کوي، د خوځو حقوقو ته درناوی نه کوي. سنگسار، وژنه، زندان او فشارونه ورستر پلی زیاتوي چې د دغه کړونو سبب به د افغانستان د تباهۍ او بدبختۍ او نوې جګړو ته په ورتګ سره به نور افغانان به مشکلاتو او بحرانونو سره لاس او ګریوان شي. زه ویل سم په افغانستان کې انساني حقوق تر خپلند شوې دي.
طالبانو په داسې حال کې په افغانستان کې بدني سزاوي زیاتې کړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل روسي راپور کې چې د تیرې پنځمې پوره سپور شو ویلي چې طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایا پر 15 نارینه، 15 ښځو او یوې نجلۍ یو سولېولس بدني مجازات پیخي تطبیق کړي دي. که څه هم بیلابیلو نړیوالو او د بشري حقوقو سازمانونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې بدني سزاوي دی ودروي ځکه چې په باور دا ډول سزاوي د بشري حقوقو سره په ټکر کې دي، خو طالبانو بیا په بیلابیلو ولایتونو کې دا ډول سزاو په لیکولو ته دوام ورکړی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په خوست ولایت کې وړ مرز پر یو شمیر هغو کورنیو خیمی نغدی مرستی او ځینې ژمنی توکي ویشل شوي چې په دې وروستیو کلونو کې له پاکستان او ایران څخه بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. هوا کورنۍ چې دغه مرستې انترلاسه کړې دي خوښ دي، خو وایي چې اقتصاد کمزورې دی او د ژمي لپاره نورو مرستو ته هم اړتیا لري.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په یو شمېر هغو کورنیو باندې د خیمو، د پخوا وسایلو او یو څه نقدي مرسته وویشل شوه چې ډیری په وروستیو دریو کلونو کې له پاکستان، خو لږ شمېر په انفرادي توګه له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي. کومه راټولیدنه چې په همدې پار د خوست اداري کمپلکس کې جوړه شوې وه، مسؤلینو ډاډ څرګند کړ چې کډوالو او بې ځایه شویو سره به وخت په وخت مرسته کوي. د خوست د کډوالو رئیس محمد امان الهام مشال را ویته ویل
دا کومک او یا همکاري چې د مهاجرینو سره وشوه، د چین نه کوم راغلي مواد چې وو یغه کوم امداد یا فوق العاده مرسته کړې وه، نو پیغو کې دا خیمه او یا دا زیر دروشای او یا بوټ دا شامل وو. یو باب خیمه تقریبا 9,500 قیمت لري.
بلدور ته د مرسته ترلاسه کوونکو د کډوالو ریاست مرسته د اوسنی موسم مناسب اواړی نیوبللې او وی ویل په ژمي کې د دوی اړتیا ډیریږي او باید د نور مرسته هم ورسره وشي. د خوست د کمکی مزغوره اوسیدونکو محمد نعیم ویل
دغه فلحال د کوم کومک چې کړی دی د مهاجرینو سره ډیر ښه کومک شوی دی او ډیر مناسب کومک دی. د ژمي سره مناسب دی ځکه کمبالی کې دی بوټونه کې دی زردریشۍ کې دی همداشانې خیمه کې دو یو ښه مناسب کومک دی. خو لیکن بعضې مهاجرینو نظر دا دی چې باید نوره کومک یې موږ سره وشي.
د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زنیخیر اوسیدونکی ورېښمین وایي په اوس وخت کې بیکوري او بیکاري د دوی ستونزې ډېرې کړي او ژوند یې په ډېرو مشکلاتو تیریږي.
موږ ته د ژمي د هر وسایل خجات لري. پسلین هم نشته، غالم نشته، اوبه م نشته چې موږ ته اوبه ورسېږي. لار لرزینه اوبرري چې کاډه مر کړي دي دومره لرزینه اوبرري چې وبینه مانې چې یو نمې کې مې اوبرري کرین هم خص پس دي. دا وسې وا خمار ته وسته دښته دومره خواښي چې موږ یې چې کوه بد شي موږ تر سدللو یې پیسې دراک نشته. یوه مزدیران نه پیدا کېږي چې ته اوځې 200 روپۍ وګټې وګټه وخورې داخل خبره ده.
د مرستو په ترلاسه کوونکو کې ډیری هغه کسان دي چې په وروستیو کلونو کې له پاکستان خپلو سیمو ته راستنه شوي دي. له دې ډلې یو ځوان عبدالعزیز چې په وینا یې د زړه ناروغي لري وایي
پاکستان راغلی ما په چوکال پنجاب کې وسېدلی هلته ما خپل کورینه نشته ډېر بیزی نوم کاروبار شته مریضي لري زه پخپله د زړه مریضي او سترګې مریضي لرم پلور م پخپله مریض دی کور کې 15 خلکو ناصر دو کاروبار هم نشته ډېر سخت ته خپای.
د خوست کډوالو ریاست وایي په وروستیو 3 کلونو کې یوازې د ولایت له پاکستانه د کډوالو 2800 کورنۍ راستنې شوي او په دې موده کې نږدې 900 تنه په انفرادي ډول هم له ایران څخه بیرته خپلو کورونو ته راغلي دي. د دوی په وینا په خوست کې د کډوالو د سب بهیر روان دی او غواړي چې د راتلونکو مرستو د ویش لپاره د بیرته راستنیدونکو او داخلي بېځایه شویو کډوالو دقیق ارقام او معلومات راغونډ کړي.
په کونړ کې د کورنیو تولیداتو او محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی. په دې نندارتون کې په کونړ کې له لرګیو جوړ زینتي لوښي، جامې، قیمتي کاڼي، د څارویو محصولات او د هېواد نورو برخو تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې جوړ شوی درې ورځنی نندارتون ته بیلابیلو سوداګرو د فابریکو سختنانو، خیاطانو او نورو کسانو په خپلو لاسونو جوړ کړي لرګین زینتي شیان او محصولات راوړي دي. دوی خوختي چې تولیداتو ته په لومړي ځل نندارتون جوړیږي. محب الله او اسرار الحق سادات ازادي راډیو ته وویل
که څه هم چې کونړی او نور سنتکاران په جوړ شوی دغه نندارتون خوشاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې د دوی مصنوعاتو، تولیداتو او محصولاتو ته دې په کور دننه او بهر بازار موندنه وشي، څو په هیواد کې بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه چمتو شي، وسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې شي او افغانستان د پرمختللو هیوادونو په کتار کې ودرېږي. په کونړ کې د سرپرست حکومت د صنعت او سوداګرۍ چارو رئیس محمد طیب یوسف وایي مشرانو هڅې پیل کړې چې افغاني تولیداتو او محصولاتو ته ښه مارکیټ او د انتقال لپاره بدیل لارې پیدا کړي او افغانستان له وارداتي څخه په یو صادرونکي هیواد بدل کړي. په وینا یې د دغه ډول نندارتونونو جوړولو څخه هدف هم خلکو ته د افغاني توکو ورپیژندنه ده.
دا نندارتون چې هم د دغې لپاره دی چې زمونږ داخلي تولیدات چې دی دا دې سره خلک آشنا شي او زمونږ صنعتکاران او دغه شان سرمایه ګزاران هم دې ته تشویق شي چې دې خپل دلته صنعت ته ترقي ورکړي. په ځای د دې باندې چې د نورو ځایونو نه دوی واردات کوي د هغې په ځای باندې دې خپل دلته تولیدات وکړي.
په کونړ کې په داسې حال کې د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې ورځنی نندارتون جوړیږي او چارواکي خلکو سره د غوټو کوته د بدلو لارو بازار موندنې جمنې کوي چې هر کال د افغاني میوه او تازه ترکاریو رسیدو پر مهال پاکستان خپل لارې بندوي چې لاملي افغاني بڼوال بزګران او سوداګر زیات توانونه ګالي او له بل پلو اوس هم ګڼ افغان سوداګر د وطني تولیداتو په ځای له بهر مالونه واردوي او په افغانستان کې پلوري چې دې کار هم د کورنۍ توکو بازار کمزورې کړي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.